امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
سلام قدر منوریدونکو د دوم پښتو خبری خبرونه په پایل کې په موقع د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته
د افغانستان د پوز د هلیکوپټرې درلودو په پیښه کې 25 پوزي او ملکی کسان وژل شوي دي. د پاکستان د ستر محکمې لخوا د یوې تورن شوې سوی ښځې د بریوزمه کېدو نو وروسته په غټو ښارونو کې احتجاجي مظاهرې شوي دي او ملګرو ملتونو په زور او جبر له بنګلادیش نه برما ته د روهینګي مسلمانانو د لګلو په خلاف خبرداري ورکړې.
درنو اوریدونکو نو شابه آشنایم د روانه خبرونه قربانه په روانه خبرونه کې د پوره خبرونو له اوریدو وروسته په رپورټونو کې دا هم درته خبرو. د فراه په ولایت کې د هلیکوپټر د لویدو په پیښه کې جګپوړي ولایتي چارواکي وژل شوي دي.
د خراب هوا له امله سکوت کړی دی چې په دغه تیاره کې زموږ 15 هیوادوال شهادت رسیدلی.
د امیر روغتیا وزارت وای هر کال د 3000 نه زیات مېرمنې د تایو په سرطان اخته کیږي.
د 3000 د جملې څخه ولا سوانه د 2000 کسان چې دي په خزي چې دي چې په تایو په سرطان باندې اخته کیږي متاسفانه چې مړ کیږي.
قدر منوریدونکو دا او نور رپورټونه ورې ساوري او سرت سای سلیمان شاه د دې سات پوره خبرونه وای.
السلام علیکم. نن د چهارشنبه په ورځ په فراه کې د افغانستان د ملي پوځ د یوې نظامي هلیکوپټرې د سقوط په پیښه کې 25 ملکي او پوځي ماموران وژل شوي دي. د فراه د والي ویان ناصر مهری امریکا غږ ته وویل چې د ظفار د 202 قولي اردو مرستیال جنرال نعمت الله خلیل، د فراه د ولایتي شورا رئیس فرید بختاور او د دغې شورا یوه غړې میرمن جمیله امینی د هلیکوپټرې په درالویتو په پیښه کې په وژل شوو کسانو کې شامل دي. د ویان په قول الوتکه نن سهار د فراه ولایت د انردرې ولسوالۍ نه د هرات ولایت د شینډن ولسوالۍ په لورې روانه وه چې د خراب موسم له امله د غره سره وجنګېدله او سقوط یې وکړ. طالبان ویلي دي چې دوی دغه هلیکوپټر ویشتلی او راغورځولی و. یو ځانمرګي برید کوونکي چې پیاده روان نن سهار د چهارشنبه په ورځ د پولیس سرخی د زندان د عمومي دروازې مخ ته د زندان د ښځو کارکوونکو د ملي بس تر څنګ د ځان پورې تړلې بم چولې. شپږ کسان ځای په ځای وژل شوي او اته تنه نور زخمیان دي. د پولیسو ویان امریکا غږ ته وویل چې درې ماشومان هم په دغه پیښه کې زخمیان شوي دي. د متحده ایالاتو د دفاع وزیر جیمز میټس وایي چې د سولې د خبرو له کامیابېدو وروسته به د راتلونکي خطر ته په کتو سره متحده ایالات په افغانستان کې د خپل پوځي موجودیت په اقلا پریکړه کوي. د دفاع وزیر چې پرون یې د واشنگټن د سولې په انسټیټیوټ کې خبرې کولې د افغانستان قضیه یو سیمه ایزه ستونزه وبلله. هغه وویل
د سولې له راتګ وروسته د امریکا د پوځي ائتلاف هر ډول رول به د حالاتو پر اساس وي چې له افغان حکومت سره به پرې کار وشي. دا خطر پورې اړه لري.
میټس په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا د خارجه وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د فعالیتونو ستاینه وکړه. د تیرې وې هفتې په موده کې شاوخوا 1500 افغانان له ترکیې نه بیرته افغانستان ته راشل شوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي دي چې هر کال برابر 20000 ناروغان د کانسر یا سرطان په ناروغۍ اخته کیږي چې له دې جملې نه 3000 ښځې د تیپ او سرطان اخته کیږي او په اوسط ډول 2000 ناروغان مري. د افغانستان د ملي امنیت د شورا مرستیال عبدالحکیم نورزی د تیرو پارلماني انتخاباتو په دوران کې د ګډوډۍ او ناسم انتظام په خلاف د احتجاج په توګه خپل دولتي دندې نه استعفا کړې ده. په کابل کې د امریکا خبریاله لیمه نیازی په خپل رپورټ کې وایي چې هغه خپل استعفا لیک نن د چهارشنبه په ورځ په فیسبوک کې خپور کړ. یو زیات شمیر او بېوزلي افغانان چې په سخت فقر او غربت کې په کابل کې ژوند کوي شکایت کوي چې اقتصادي وضعیت او د ژوند شرایط د تیرو 3 کلونو په موده کې له بد نه بدتر شوي دي. دوی وایي چې عواید کم شوي دي خو د خوراکي موادو نرخونه پورته ختلي دي. ځینې د امریکا غږ آشنا تلویزیون ته وویل چې له فقر او نسلۍ نه علاوه روزمره مرګانۍ حملې او بې امنیتۍ هم په ښارونو کې د عامو خلکو ژوند تریخ کړی دی. د پاکستان ستر محکمې د آسیه بیبي په نوم هغه ایسوي ښځه بریوزي مکړې چې د پیغمبر علیه السلام ته په سپکاوي تورن شوې وه، او د لاهور یوې عالي محکمې ورته د اعدام سزا اورولې وه. د ستر محکمې د پریکړې په ضد په اسلام آباد، لاهور، کراچۍ او نورو غټو ښارونو کې په زلهاوو خلک د احتجاجي مظاهرو لپاره سړکونو ته راووتل. د رپورټ خلاصه له شوق الله رحیم زوی نه واورئ.
د پاکستان قاضي وقضات میا ثاقب نثار د محکمې د حکم د اعلان پر وخت امر وکړ چې آسیا بیبي دی خوش شي. آسیا د 2010 کال په دې خوا اسلام ته د سپکاوي په تور بندي و. امکان لري چې آسیا بیبي به د خپل ژوند د خوندیتوب لپاره د پاکستانه کومبل هیوا ته لاړ شي. د محکمې د اعلان وروسته په پاکستان کې د سختدریزه اسلامي ډلو زرګونو پلویانو په لاور او اسلام آباد کې مظاهرې وکړلې او د آسیا بیبي اعدام کېدلې غوښتل. خو د آسیا بیبي خاوند عاشق مسی وایي د محکمې په حکم خوښ دی او دا د هغه او ماشومانو لپاره یې د خوشحالۍ خبر دی. عاشق مسی وایي په دې پوهېده چې ښځه یې بېګناه ده. په پاکستان کې شاوخوا 2.5 میلیونه د عیسوي مذهب پیروان ژوند کوي. عاشق الله رحیم زوی، امریکا غاک، واشنگتن.
لبل خوا د پاکستان د بلوچستان صوبې پولیس وویل چې نن د چهارشنبه په ورځ دوه ټوپکوالاو چې په یو موټر سایکل باندې سپارو د یوې ساختماني کمپنۍ په مزدورانو ډزې وکړې او 15 کسان یې ځای په ځای ووژل. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالي کمشنری له بنګلادیش نه بیرته د برما د رخاین ایالت ته د روهینګیایي مسلمانانو د اسولو په خلاف خبرداری ورکړی دی او وایي چې هلته لا د دغو خلکو د تګ لپاره شرایط مساعد نه دي. د جنیو نه د خبریال لیسا شلاین د رپورټ خلاصه سید بختیار شاه تاسو لولي.
د روهینګا د مهاجرو د اسولو په باب دغه فیصله د ملګرو ملتونو د تحقیقونکو د هغه خبرداري نه یو هفته وروسته شوې ده چې په هغه کې دغه تحقیقونکو ویلي دي چې په برما کې اوس هم د خلکو قتل عام دوام لري. رپورټونه وایي چې بنگلاديش د 5000 روهینګا د مهاجرو یو لیست برما ته سپارل دي. د ملګرو ملتونو یو نتاق اندري مایچ ویلي دي چې د برما حکومت د دغه لیست سره موافقه کړې ده. هغه امریکا غږ ته دا هم ویلي دي چې د بنگلاديش مقامات د دغو مهاجرو د سوال نه مخکې باید د هغوی سره په دې باب سلا مشوره وکړي چې هغوی برما ته ځي او کنه.
دا د امریکا غږ واشنگتن دی. تاسې د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ. د اندونیزیا د یو شخصي هوایي شرکت لاین ایئر د بوئنګ الوتکې ټوټې د سمندر په تل کې موندل شوې دي. دغه الوتکه چې 109 مسافرین او د عملی غړي پکې سپاره وو د دوشنبې په سهار وختي له پرواز نه څو شېبې وروسته د تخنیکي عوارضو په وجه د جاوا په سمندرګي کې راولوېدله. په هند کې د نړۍ تر ټولو غټه مجسمه نن رسمن پرانستل شوه. دغه مجسمه چې 102 متره لوړه ده د هند ازادۍ د یو اتل سردار پټیل په یاد جوړه شوې ده. دا مجسمه د نیویارک د ازادۍ د مجسمې نه تقریبا 2 چنده لوړه ده او په جوړېدو باندې $400 میلیون لګېدلي دي. توقع کېده چې صدر اعظم نریندر مودي به د استعفا کولو په مراسمو کې موجودي و هغه نه موجود. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه واوریدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
امریکا غږ آشنا رادیو نم د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په مکه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د فراه په ولایت کې د ملي اردو یو هلیکوپټر سقوط کړی. د ولایتي شورا د جګپور چارواکو په ګډون پکې د ملي اردو افسران هم وژل شوی دي. نور تفصیل په رپورټ کې اوري.
د فراه په ولایت کې چارواکي وایي چې الوتکه د خرابې هوا له وجې ولیدل ده. دوی همدارنګه وایي چې هلیکوپټر د طالبانو د واک لاندې سیمې د فراه ولایت د انادری په ولسوالۍ کې سقوط کړی دی. په همدې حال کې د فراه د ولایت اوسیدونکي وایي چې د ولایتي شورا د رئیس او نورو کسانو ژوند بایلل د دې ولایت لپاره لویا ضایع ده. د فراه ولی محمد شعیب ثابت وایي د فراه د ولایتي شورا رئیس، د ولایتي شورا غړي، د لویدي زون د 202 ظفر قلوردو مرستیال قومندان او دروش نور نظامی او ملکی مامورین د فراه ولایت نه د هرات شینډند ولسوالۍ ته روان ول. چې الوتکه یې د فراه ولایت د انردرې په ولسوالۍ کې د هوا د خرابوالي له وجې سقوط کړی.
فراه ولایت د انردرې ولسوالۍ څخه چې د هرات ولایت د شینډند ولسوالۍ طرف ته حرکت وو د خرابې هوا له امله سقوط کړی دی چې په دغه تیاره کې زموږ 15 هیوادوار شهادت رسېدلي. دغه شهیدانو جملې څخه د فراه ولایت د ولایتي شورا رئیس فرید بختاور، د ولایتي شورا غړی جمیله امینی او د 201 قلوردو ظفر قلوردو مرستیال ښاغلی نعمت الله
خلیلیم که هم شامل و شهیدانو کیم.
په همدې حال کې د فراد ولایتي شورا مرسیال شاه محمود نعیمی امریکا غک ته وویل چې الوتکه د تخنیکی ستونزو او د وزن د زیاتوالي له وجې ولیدل ده. هغه کله چې الوتکې غوښتل د یو لوی غره څخه په تیرېدو لوړې شي، په لوړېدو بریالی نشوه او له غره سره وجنګېده.
در منطقه شمال شرق اناردره یه هلیکوپتر تا جایی که چون یک جفت هلیکوپتر بود، گزارش هایی که از او هلیکوپتر دیگه با ما رسید که پشت سر این هلیکوپتر حرکت میکرد و کوه اصابت میکنه و آتش میگیره هلیکوپتر و این سکوت هلیکوپتر چرخبال موثقه و این یک حادثی بسیار ناگوار بود برای تمام مردم افغانستان و خصوص مردم فرا.
د پیښې د فراه ولایت اوسیدونکي سخت اندېښمن کړي دي او زیاتوي چې دا پیښه د هیواد په خاصه توګه د فراه ولایت لپاره لویه ځای ده. د فراه د ولایتي شورا منشي عبدالصمد صالحي په دې حقله داسې وویل:
یک ځای بزرگ هستنې بر مردم ولایت فراه، بر حکومت که ما داریم یک ځای بزرگ است و جای زیرا فکر میکنم که پر کردنش برای مردم فرا مشکل باشه.
په دې تیرو څلوېښتو ورځو کې دا د ملي اردو دویم الوتکه ده چې د فرا په ولایت کې سقوط کوي او د پیلوټانو په ګډون پکې جګپوړي سیمه ایز چارواکي وژل کیږي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوري. په افغانستان کې هر کال شاوخوا 3.5 زره ښځې د سینې په سرطان اخته کیږي چې له دې شمېرې تر 2000 تنه مري. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي هر کال په افغانستان کې شاوخوا 40 زره تنه په سرطاني ناروغیو اخته کیږي. نور تفصیل په همدې اکړه د کابل نه د امریکا غږ د خبریال ممتاز بهیر پر رپورټ کې اوري.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې هر کال په افغانستان کې شاوخوا 40 زره تنه په سرطاني ناروغیو اخته کیږي چې له دې شمېرې 15 زره یې خپل ژوند له لاسه ورکوي. د دغه وزارت د سرطان د کنټرول د ملي برنامې مسؤول ډاکټر میهن عبدالله امریکا غږ آشنا ته وویل چې په دغو ناروغانو کې شاوخوا 3.5 زره ښځې چې له تیو په سرطان اخته شوي هم شامل دي.
د 3.5 زره د جملې څخه متاسفانه چې د ولسونه ته 2000 کسان چې دي بخزي چې دي چې په سرطان باندې اخته کیږي متاسفانه چې مړ کیږي. هر کال په افغانستان کې نو ځکه دا چې په نورو هیوادونو کې په پیشرفته هیوادونو کې پرمختللو هیوادونو کې 90% پورې رسیدلی وړ ده او متاسفانه چې په افغانستان کې دا فیصدي ډېره کمه ده، یعنې 50% کسان چې د تیو په سرطان اخته کیږي هغه متاسفانه چې مړ کیږي.
ډاکټر عبدالله زیاته کړه چې دوی په روان مریض کال کې یوازې په کابل کې د سرطان د درملنې او تشخیص په مرکز کې شاوخوا 14 زره کسانو ته چې تر 90% یې په سرطاني ناروغیو اخته وو د دغې ناروغۍ د درملنې د څرنګوالي، وقایې او ترې د ژغورنې په اړه سلا مشورې ورکړي دي. ښاغلي عبدالله دغه راز وویل چې د عامې روغتیا وزارت د سرطاني ناروغانو په ځانګړي ډول د تیو په سرطان د اخته وو ناروغانو د کره شمېر او پر دغې ناروغۍ د اخته کېدو علت معلومولو لپاره یو سیستم رامنځته کړی چې تر دې مهاله یې 3 زره د سرطان ناروغان پکې ثبت او راجستر کړي دي. د اکتوبر میاشت چې د تیو له سرطان سره د مبارزې میاشت ده، نن د اکتوبر په 1.5 نیټه په کابل کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې ولمانځل شوه. په افغانستان کې له سرطاني ناروغیو سره د مبارزې بنسټ مشر ډاکټر نسرین اوریاخیل په دغو مراسمو کې وویل چې سږ کال یې د دې بنسټ له لارې د کابل په ښوونځیو او پوهنتونونو کې 50 زره نجونو ته د تیو د سرطان د ناروغۍ په اړه وقایوي معلومات ورکړي دي. اغلی اوریاخیل د تیو سرطان په اړه عامه پوهاوی او وقایوي معلومات د دغې ناروغۍ په درملنه کې خورا مهم بلل او ویل:
متاسفانه په ښځو کې د سینې سرطان او د رحم سرطان، مخصوصا د عنق رحم سرطان، ډېر زیات عمومیت لري او له اوله سرطانو نه ده چې ښځې پرې اخته کیږي. خو موږ کولای سو چې په وقایه او مخکې له مخکې تشخیص نه دا مرض ډېر ښه تداوي کړو.
په اوس وخت کې په افغانستان کې د سرطانی ناروغیو د درملنې لپاره د ګوتو په شمیر روغتونونه فعالیت کوي چې ډیر محدود امکانات لري. د تیو سرطان درملنه د جراحي، داخلي یا شیموتراپی او شوال لارې ترسره کیږي چې په افغانستان کې د جراحي او شیموتراپی درملنې امکانات شته، خو د شوایي درملنې امکانات تر اوسه دغه هیواد ته نه دي راوړل شوي. د عامه روغتیا وزارت وایي چې د تیو د سرطان د شوایي درملنې د امکاناتو د برابرولو لپاره یې جدي هڅې پیل کړې او تر راتلونکي یو نیم کال پورې به دغه امکانات افغانستان ته راوړي. ډاکټر اوریاخیل له کورنیو او بهرنیو پانګوالو، نړیوالو مؤسسو او انجوګانو څخه وغوښتل چې په افغانستان کې د سرطاني ناروغۍ د درملنې په برخه کې پانګونه وکړي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو ناوړي. په فرا کې د پولیو ناروغي رنسپور ډاکټران وایي پولیو او ویروسي ناروغي ده چې په مستقیمه توګه په عصبي سیستم برید کوي او په دغه ناروغۍ د اخته کسانو درملنه ناشونې ده. بل پلو د فرا ولایت اوسیدونکي د دغه ناروغۍ مخنیوي لپاره د پولیو واکسین سم تطبیق غوښتونکي دي. نو تفصیل د امریکا غږ د خبریال خوشحال زلاند پر پوښتنې اوري.
د پولیو ناروغي یا د ماشومانو د ګزند داسې ناوړه سیوری دی که په چا ولوید نو بیا د ټول عمر لپاره په خپلو پښو نسي درېدلی. په فرا کې د ګزند ناروغۍ رنسپور ډاکټر مهتاب الدین نورزی وایي پولیو ناروغي چې په ماشومانو کې په ناڅاپي توګه رامنځته کیږي، دغه ویروسي ناروغي پر عصبي سیستم تر برید وروسته د انسان ټول او یا هم نیم بدن فلج کوي. ډاکټر مهتاب الدین زیاتوي پولیو ناروغي په لوړه کچه د مستقیم تماس، د خولي او پوزې اوبو او غایطه موادو له لارې د یو انسان څخه بل انسان ته انتقال مومي.
فلج اطفال یا پولو مایلایټس ورته وایي یو ویروسي مریضي ده چې تر 15 کلن لاندې ماشومان پخته کیږي او دا ویروسي مستقیم په مرکزي عصبي سیستم تاثیر کوي او ټول بدن او یا یو قسمت فلج کوي، خو د فلج ناڅاپه او بدون کوم فزیکی ضربي او کیمیاوي موادو څخه رامنځته کیږي.
د فرا ولایت اوسیدونکي د دې ناروغۍ د پوره مخنیوي لپاره د ماشومانو واکسین سم تطبیق غوښتونکي دي. د فرا ولایت یو تن اوسیدونکی یونس سپاند وایي د معلوماتو له مخې په ګزان یا پولیو د اخته شوي کس درملنه ناشونې ده، خو کورنۍ او اړوند چارواکي باید په ګډه د هر کمپاین په دوره کې تر 15 کلونو شکته ماشومان واکسین کړي.
خپل ماشومان واکسین کو ناروغي خپل ورکیږي، د سخت ناروغي نه د خوښنې سره باید وایي چې دغه ناروغي هیڅ ډول علاج نه لري، وکای لري چې واکسین سي او علاج نشته چې وڅکل ماشوم پولیو یا ګزند سو هغه بیا ډیر خوښنې سره چې عمر تر پای پورې برانج غالي او داسې نیمګړې ژوند تیروي.
په همدې حال کې د فراد عام روغتیا مشر ډاکټر عبدالجبار شایق د ګزند ناروغي د مخنیوي ش درمل د پولیو دوه څاڅکي واکسین په ګوته کوي. هغه زیاتوي که ماشومانو ته د واکسین هر کمپاین په لړ کې د پولیو دوه څاڅکي واکسین ورکړل شي نو د تل لپاره د ګزند ناروغي محو کولای شي.
بهترین طریقه د پولیو هغه وقایه د مرزه چې تر دوو قطرو د واکسین ورکولو یو کوچنی ته هغه د ژوند ژغوري او د معافیت دایمي معافیت ورته پیدا کړي. بنان هر ځلې زموږ آرزو زموږ توقع دا ده چې هر ځلې چې کمپاین د واکسین شروع کیږي او دوه قطرې واکسین هر کوچنی تر 15 کال ټیټ عمر ته باید ورکړل شي.
که څه هم پولیو یا فلج ډیره خطرناک او ډارونکې ناروغي ده، خو لا هم په فراه او یو شمیر نورو ولایتونو کې پولیو واکسین لګنو ننګونو سره مخ دی چې ځینې ماشومان وخت نا وخت دی پولیو واکسین نه تطبیق لامله په فلج ناروغي اخته کیږي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه او رپورټونه ته د امریکا غږ آشنا رادیو نه ادامه ورکو. نن د چهارشنبه ورځ د مالی وزارت د 1399 لمریز مالی کال بودیجه د ولسی جرګې عمومي غونډې ته تشریح او وسپارله تر څو د یادې جرګې د مالی او بودیجوي کمیسیون لخوا په هر اړخیز بحثونه وشي. د ولسی جرګې د مالی او بودیجوي کمیسیون رئیس امیرجان یار سره لګ مخکمه مرکه کړې. هغه لومړی د افغانستان د مالی او بودیجې د تیر کال د مالی بودیجې د تیر کال په پرتله د توپیر په اکله امریکا غک آشنا رادیو ته وویل. درنو اوریدونکو د تخنیکی ستونزو له کبله د مرکه لږ وروسته اوري، خو تر دې مخکې درته بل رپورټ لرو. په راتلونکي سه شنبه د امریکا د کانګرس د منځنۍ دورې انتخابات کیږي. امریکایان به د نومبر په شپږمه د کانګرس نوي غړي وټاکي. البته دا رپورټ درته وروسته اورو، خو اوس پام وکړئ مرکې ته.
زمون ټوټل بودیجه په دې کال کې چې دا 399 میلیارد د دولت بودیجه چې 206 عدید او 133 انکشافي ده. توپیر شته، البته دې په عوایدو کې زیاتوالی ښودلې ده، خو دا زیاتوالی زه فکر کوم چې د دوو وجونه ده. یو دا ده چې موږ بعضې مالیات چې دي هغه وضع کړي دي، چې هغه په دې کال کې په 19 کې تطبیق شو، او همدارنګه زمونږ د افغانیو هغه ارزښت چې مثال پخوا افغانۍ په 2 کې محاسبه کوله یا په 10 کې محاسبه کوله، چې اوس 15 باندې ده. نو که چېرته د ډالرو د افغانۍ د تفاوت مسلې په دې کې زیاتوالی راځي، نو ځکه موږ عواید زیات ښودل شوي دي. الان که زمونږ صادرات او واردات چې دي په دې کې ډېر توپیر نه دی راغلی، خو دغه زیاتوالی چې بودجه کې راغلی هغه 2 راغلی.
په ټوله کې د هیواد د مالی بودیجې 2% د بهرنیانو په مرسته تمویلېږي.
زمونږ تقریبا په اوسط شکل باندې په دا 2 کالو کې چې زه د بودیجې رئیس پاتې شوم، نو تقریبا زمونږ بودیجه د 15% تر 50% پورې په دغه ایوریج کې یا په اندازه باندې هر کالي بودیجه په بهرنیو مرستو باندې واستواره د بهرنیو کومکونو لخوا نه تمویلېږي.
په داسې حال کې چې په 1990 مالی کال کې په پراختیایي بودیجې باندې لا هم انتقادونه شته چې په ځای او سمن نه ده لګول شوی یا ټوله نه ده لګول شوی. ولسی جرګې ته بیا په لنډو کې د افغانستان د 1990 کال مالی بودیجه سپارل کیږي چې غور پی وشي، بحث پی وشي او تصویب شي. نو راتلونکي دپاره د انکشافي بودیجې د متوازن او ښه مصرف په خاطر څه نوي پلانونه په نظر کې نیول شوي دي؟
تاسو پوهیږئ چې افغانستان د ډیرو سختو مشکلاتو سره مخامخ ده. په دې وخت کې امنیتي مشکلات یو دي، اقتصادي مشکلات بل دي، د فساد مسله بله ده، دلته مافیایي کړۍ، دغه ټول مسایل دي چې دا په دې متوازن انکشاف باندې تاثیر ګذاره دي. هغه په دې وجه باندې چې مثال موږ د نامنۍ د وجې نه نشو کولی چې د افغانستان په بعضو ولسوالیو بعضو ولایاتو کې انکشافي پروژې ترسره کړو، نو هغه توازن یې د منځه ځي. هغه ولسوالیو یا هغه ولایاتو کې بودیجه ډېره مصرفېږي یا ډېره ورکول کېږي چې هلته امنیت وي، هلته د حکومت تسلط زیات وي، نو موږ د دغه بحرانونو د وجې نه هم بودیجه متوازنه نشو جوړولی یا عملي کولی، او هم د بودیجې مصرف درست شکل باندې نه کېږي چې دغه څلور عوامل ما مخکې ذکر کړل.
بله. آیا اوسنۍ بودیجه او ملي عواید کولی شي چې په اقتصادي برخه کې د افغان حکومت تکیه په بهرنیو مرستو راکمه کړي؟
موږ که چېرته ملي عواید لوړ کړو او د داسې لارو نه لوړ کړو چې هغه زمونږ صادرات یا مثال صنعت یا د معدنو نه او یا هم دا د زراعت د بخش نه، یعنی خصوصا د صادراتو نه، نو موږ کولی شو چې زمونږ تکیه په خارجي مرستو باندې کمه شي. اما که دغه شی د ګمرکي عوایدونه یا مثال د مالیاتو د عوایدونه موږ عواید لاسته راوړو، زه فکر نه کوم چې په دې موږ وکولی شو چې خپل پوره بودیجه تمویل کړل شو، ځکه دا هیڅ امکان نه لري. بیا به موږ بودیجه خارجي مرستو ته ضرورت لرو، او زمونږ تکیه به تر هغې پورې باندې کمه نه شي تر څو چې موږ خپل صنعت، صادرات او همدارنګه د معدنو استخراج ونه لرو.
ډیره مننه یار صاحب، کورم ودان.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15، د انټرنیټ لاري پښتو وی او ای ډاٹ کام،
او دا هم د روان خبرونه وروستي رپورت. په راتلونکي سه شنبه د امریکا د کانګرس منځنۍ دورې انتخابات کیږي. امریکایان به د نومبر په شپږمه د کانګرس نیوي غړي وټاکي، او نتیجه یې کولی شي په واشنگټن کې د قدرت توازن بدل او د جمهور رئیس ترامپ د کار پر راتلونکو 2 کلونو ډیر اغیز وکړي. نور تفصیل پر رپورت کې اوري.
په پیټرسبورګ کې د يهودانو په عبادت ځای کې د ډلې زی وژنې د قربانيانو روح ته د دعا مراسم. جمهور رئیس ترامپ تاوتریخوالی غندی او د یووالي غوښتنه کوي.
وی کنډم دی هیستوریک ایول.
موږ د يهودانو ضد تاریخي شیطانت او همدارنګه بل هر ډول شیطانت غندو. له بدمرغه شیطانت په مختلفو شکلونو رامنځته کیږي. موږ د ملت په توګه یو موټی یو.
شنون کې وای د منځمهاله ټاکنو په ورستي ورځو کې د يهودانو پر عبادت ځای برید وتلو امریکایانو ته د بمونو د استولو په تور دی وکسنیول او د جمهور رئیس ترامپ انتقاداتو یو ډول متشنجه او بی باور فضا رامنځته کړې ده.
Well, the country is in pain. This is a
هیواد دردمن دی. دا هغه څه دي چې له بده مرغه په منظم ډول په امریکا کې کیږي. د امریکایانو لخوا له تاوتریخوالي ډک عمل د نورو امریکایانو پر وړاندې
د جمهور رئیس په خوانی مرستیال جو بایدن یو له هغو کسانو دی چې د یووالي غږ کوي.
زه پوهیږم کله ناکله داسې ښکاري چې غوسه، نفرت او شرارت موږ ډوبوي، خو دا زموږ د رهبرانو کار دی چې احساسات کنټرول او په ملي مسایلو کې زموږ شان او شوکت پر ځای کړي.
یو شمېر دیموکراتان وایي دغه سیاسي فضا د جمهور رئیس ترامپ لخوا پر مخالفو سیاستوالو د سختو نیوکو له امله رامنځته شوې ده، خو د سپینې ماڼۍ ویاند دا تورونه بې ځایه بولي.
لومړی کار چې مطبوعاتو وکړ جمهور رئیس تورن کړ او هغه یې د دې ناوړه پیښو مسؤول وباله. دا د لومړي عکس العمل په توګه ظالمانه کار دی.
جمهور رئیس ترامپ د کمپاینونو له پیل څخه د مهاجرینو په شان د مهمو موضوعاتو په اړه په تند لهجه بحثونه کړي دي. کارپوهان وایي ممکن دیموکراتان په کانګرس کې اکثریت ترلاسه کړي، خو جمهوري غوښتونکي به په سنا کې خپل اکثریت وساتي، خو د دې تاثیرات به ډیر ژور وي. د دیموکراتانو په اکثریت سره به نه یوازې د جمهور رئیس ترامپ یو شمېر اجنډاوي له مشکل سره مخ شي، بلکې د سپینې ماڼۍ د ډیرو نورو پریکړو په اړه به ممکن تحقیقات پیل شي چې د ترامپ د بیا ځلي انتخابېدو هیلې به هم ختمې کړي.
یو زیات شمېر بېوزلي افغانان چې په سخت فقر او غربت کې په کابل کې او د افغانستان په ځینو نورو غټو کورونو کې ژوند کوي دا شکایت کوي چې اقتصادي وضعیت او د ژوند شرایط یې د تیرو دریو کلونو په موده کې له بد نه بدتر شوي دي. دوی وایي چې عواید کم شوي دي، خو د خوراکي موادو نرخونه پورته ختلي دي. ځینې امریکا غږ آشنا تلویزیون ته وویل چې له فقر او نیستۍ نه علاوه روزمره مرګانۍ حملې او بېمنتۍ هم په کورونو کې د عامو خلکو د ژوند د تریخېدو سبب شوي دي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی ویلي چې متحده ایالاتو د وروستیو اقتصادي بندیزونو نه ایران ویره نه لري. ایران د یکشنبې د ورځې نه را په دېخوا په خارجي شخصي شرکتونو باندې د خامو نفتو پلورل پیل کړي دي او هدف یې دا دی چې د متحده ایالاتو د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ امر د لګېدو تعزیرات نه ځان وساتي. د پاکستان ستر محکمې د آسیا بیبي په نوم هغه عیسوي ښځه بدویزمه کړې چې د پیغمبر علیه السلام په سپکاوي تورن شوې وه او د لاهور یوې عالي محکمې ورته د اعدام سزا اورولې وه. د ستر محکمې د پرېکړې په ضد په اسلام آباد، لاهور، کراچۍ او ځینو نورو ښارونو کې په سلهاوو خلکو احتجاجي مظاهرې وکړې. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالي کمیشنر یا یونیسیار له بنګلادیش نه په زور او جبر بیرته د برما د رخاین ایالت ته د روهینګیا د مسلمانانو د اصولو په خلاف خبرداری ورکړی دی او ویلي دي چې هلته د خلکو د ژوندانه لپاره لازم شرایط نه دي مساعده. د جنوبي سوډان د جمهور رئیس فراری مرستیال ریک ماشر په خرطوم کې د جمهور رئیس سلواکر سره د روغې جوړې د موافقې د لاسکېولو په تعقیب د جنوبي سوډان پایتخت جوبې ته ستون شوی دی. جنوبي سوډان چې د سوډان له جمهوریت نه په 1990 هجري شمسي کال کې خپل استقلال اعلان کړ، د سلواکر او ریک ماشر د طرفدارو ملیشو ترمنځ په خونړیو جنګونو کې تقریبا له 300,000 نه زیات ملکیان وژل شوي دي او په میلیونو نور ګاونډیو هیوادونو ته په تېښته مجبور شوي دي. اتریش نن رسمان اعلان وکړ چې د نړیوال مهاجرت موافقه نه توشیح کوي، ځکه چې دغه موافقه د اتریش د خاورې د استقلال مخالفه ده. د اتریش نه علاوه د امریکا متحده ایالات او هنګري هم د دغې موافقې د لاسلیک کولو نه ډډه کړې ده. دا موافقه تیر کال په ډسمبر کې په المغرب کې د یوې عالي غونډې په دوران کې حاصله شوې وه. د امریکا د دفاع وزیر جیمز میټس وایي چې متحده ایالاتو په یمن کې د روان جنگ د پای ته رسولو لپاره په سوله ییز حال تاکید کړی او له ټولو خواوو غوښتلې دي چې هغو سرحدي سیمو ته خپلې قواوې انتقال کړي چې د جنگ د پیل کېدو نه مخکې په کنټرول کې وي. او د بمونو د غرزول نه باید ډډه وشي. په یمن کې له تقریبا 13 کلونو نه د سعودي عربستان په مشرۍ د عربو د ائتلاف او د حوثي وسلوالو ترمنځ په جنگ کې په لسهاو زره خلک وژل شوي دي او په میلیونونو خلک د لوږې، فقر او ډول ډول ساري ناروغیو سره مخ دي.
پرانو اوریدونکو مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو نام خبرونه او رپورټونه واوریدل. روانه خبرونه په همدې پای ته رسیدي. په راتلونکو څو لنډو شیبو کې د دې خبرونه پیلېږي. اوریدل مه هېروئ. تر بیا خدای مو شي.